گرانو او ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام خپل تعلیم سره یو ځل بیا تاسو په ګران خدمت کې حاضر یو. ګرانو هر کله چې د خدای پاک په حق له فکر کوو د موږ د هغه په کارونو پوهېدی نشو. موږ په دې دنیا کې رنگ رنگ خلک ګورو، رنگ رنگ لانجې ګورو، او اکثر خبرو باندې زموږ دپاره پوهېدل ډیر ګران وي. موږ کوشش کوو چې په هره خبره ځان پوه کړو، خو اکثر موږ نشو پوهېدی ولې ظالم ته دولت ملاو شو، ولې یو غریب سړي ته نور غم ملاو شو. دا ټولې خبرې ډېرې عجیب دي او موږ په دې نشو پوهېدی. د دې پروګرامونو په دې سلسله کې موږ د خدای تعالی د مینې په باره کې غور کوو لګیا یو چې څنګه د خدای تعالی مینه ډېر عجیبه مینه ده. هغه د مینه کې قرباني ورکولو نه هم ځان شاته نه کړو. هغه خپل یک یو زوی زموږ د پاره قربان کړو. په تیر ځل پروګرام کې موږ واورېدل چې څنګه د عیسی مسیح وینه چې اووه ځل توی شوه په دې زموږ د ګناهونو قرباني مکمله شوه. هغه زموږ کفاره پوره ورکړه، هغه موږ سره مینه پوره وکړه، او د هغه د مینې په وسیله موږ د خدای تعالی په ټولو برکتونو کې شریک شو. هغه موږ ته خپل میراث راکوي ځکه چې په عیسی مسیح د ایمان راوړو په وسیله موږ د خدای بچی جوړ شو، د هغه په میراث کې شریک شو، او هغه دا میراث نیم نه راکوي، هغه دا میراث موږ ته پوره پوره راکوي ځکه چې هغه قرباني پوره ورکړې ده، ځکه چې هغه وینه پوره ورکړې ده، ځکه چې هغه خپل لوز پوره کړی دی. نو اوس هغه موږ ته میراث هم پوره راکوي. د خدای تعالی برکتونه چې موږ ته په آسمان ملویږي په ځمکه هم شته دي، او هغه په دې ځمکه موږ ته خپل اختیار ورکول غواړي، هغه په دې ځمکه موږ ته خپل میراث ورکول غواړي، هغه په دې ځمکه موږ ته خپل زور ورکول غواړي، او دا هر بني آدم ته د روح القدس په وسیله ملاویږي. انسان سره د خدای پاک د مینې اندازه موږ ته دې قیمت نه لګولی شو چې هغه زموږ د خلاصون دپاره ورکړو. په دې خبره د پوهېدو دپاره موږ د متی دیارلسم باب د دوو مثالونو جاج واخیستو، په پټي کې خزانه او قیمتي مرغلره. په دواړو مثالونو کې موږ لوستل چې هغه خپل هر څه ورکړل، اخیستونکي مسیح ساده. خزانه د هغه خلک او مرغلره د چا انفرادي یا شخصي ژوند دی. په حقیقت کې دا دواړه مثالونه په مسیح عیسی کې پوره شول. عیسی نه یوازې د آسماني تخت جاه جلال اختیار او ځمکي حکومت پرېښودل، خو خپل ځان د قربانۍ لپاره ورکړو. زموږ د ژوند په خاطر هغه خپل ژوند ورکړو. دا هر څه د نبوتونو په مطابق وشول او د دې تکمیل د وینې په نظرانه وشو. اوس به موږ په دې خبره غور کوو چې د دې لوی آزادۍ نه پس موږ په مسیح عیسی کې څه ترلاسه کړي دي. زموږ ابدي میراث څه دی؟ خدای پاک نه یوازې لوی قیمت ورکړی دی، خو په هر څیز کې موږ د مسیح سره په میراث کې شریک کړي یو. په رومیانو اتم باب پنځلسم نه اوولسم آیت کې اولس مسیحانو ته وایي چې په مسیح عیسی کې موږ د ایمان په وسیله څه حاصل ورشو. داسې لیکلی دي، او کوم روح چې موږ موندلی دی هغه د غلامۍ هغه روح نه دی چې تاسو بیا یې روي، خو هغه روح دی کوم چې موږ بچی جوړوي او موږ د دې قابل کوي چې موږ ووایو ابا، ای پلارا. په دې ویلو سره د خدای روح زموږ د روح سره همدا وایي د دې گواهۍ لپاره چې موږ د خدای بچی یو. دا هر څه موږ ته بایبل ښایي. خدای پاک روح موږ کې هر یو سره په شخصي توګه خبرې کوي، او د مقدس کلام رښتینولي زموږ په زړونو څرګندوي. موږ د خدای بچی یو، او پولس نور ښایي چې د خدای بچو په حیث موږ ته هر څه حاصل دي. داسې لیکلي دي، او که بچی یو نو وارثان هم یو. موږ د خدای وارثان او د مسیح په میراث کې شریک یو. که داسې وي چې موږ د هغه د تکلیفونو په زغملو کې شامل یو، نو د هغه په جلال کې به هم شامل شو. په دې آیتونو کې لولو چې څنګه د انساني نسل میراث په باره کې قوانین شته، داسې د خدای پاک د میراث په باره کې هم یو قانون شته. یعنی کله چې موږ د خدای پاک بچی جوړ شو نو د هغه وارثان هم یو. کله چې وارثان یو نو د مسیح په میراث کې شریک یو. خو په میراث کې د شریکېدو یو شرط هم لیکلی دی چې موږ د مسیح په تکلیفونو کې شریک شو. که موږ د هغه په میراث کې برابر برخه اخیستل غواړو، نو پکار دي چې د هغه په غمونو کې هم برابر شریک شو. په دې خبره پوهېدل ډېر مهم دي چې په میراث کې د شریکېدو څه مطلب دی. د دې دا مطلب نه دی چې موږ ته به په یو لوی میراث کې لږ لږ څه ملو شي، خو د دې مطلب دا دی چې د مشری زوی په حیث عیسی مسیح د ټول میراث مالک دی، او موږ د هغه په ټول میراث کې ورسره پوره شریک یو. موږ ته پوره حق دی چې د هغه په ټول میراث کې شریک شو، چې کوم میراث د شریع قانون په مطابق دی. دا نه دي چې موږ به یوازې په خپله برخه قبضه وکړو، خو ټول به په شریکه د خدای پلار او خدای زوی په میراث کې برابر شریک شو. په یوحنا شپاړسم باب دیارلسم نه پنځلسم آیت کې موږ د عیسی مسیح د میراث په باره کې زده کولی شو، چرته چې پخپله خدای پاک د روح القدس د نازلېدو په باره کې فرمایي. خو کله چې د حقیقت روح راشي نو هغه به تاسو ته دا ټول حقیقت وښایي، ځکه چې هغه به د خپل ځانه هیڅ نه وایي، خو هغه څه به وایي کوم چې هغه اوري، او هغه به تاسو په راتلونکي واقعاتو خبر کړي. هغه به زما جلال ښکاره کوي، ځکه چې له ما نه به یې اخلي او تاسو به پرې خبر کړي. څه د پلار دي هغه زما دي، هغه هر څه چې د خدای پاک دي هغه د زوی هم دي. او روح القدس دا خبره به موږ څرګندوي. دا خبره یاد لرئ چې روح القدس د میراث منتظم دی. که زموږ د روح القدس سره ښه رفاقت او شراکت نشته، نو په نظریاتي لحاظ سره خو به موږ کیدی شي چې د باچا فرزندان یو، خو زموږ ژوند به د محتاج او ګناهګار په شان وي، ځکه چې موږ د هغه په میراث کې به هیڅکله شریک نشو، او د خدای پلار او د خدای زوی نزدوالی به موږ ته کله نصیب نشي، ځکه چې دا میراث د خدای پاک د مینې تکمیل دی. څه چې هغه موږ ته په خپل زوی مسیح کې راکړی دی. نه خو خدای پاک دروغ وایي او نه هغه سپکه خبره کوي، هغه ډیر لوی دی. اوس به موږ د رومیانو اتم باب دوه درشم آیت ولولو چې موږ د خپل میراث د لوی په باره کې زده کړو. هغه خو خپل زوی هم پرې نه خودو او زموږ د ټولو دپاره یې قربان کړو، نو د دې بخري سره به ټول سیزونه نه راکوي. د دې آیت په الفاظو کې یو خاص مقصد دی چې پکار دی چې موږ پرې غور وکړو. کله چې مسیح موږ قبول کړي یا موږ مسیح قبول کړو، نو خدای پاک موږ ته هر څه په خلاص ډول ورکوي. خو که موږ د عیسی مسیح نه لري شو، نو هیڅ نشو کولی. موږ هغه په بې نشو اخیستی، خو د انعام په توګه ټولو برکتونو سره حاصلولی شو. موږ د ټول میراث وارثان یو. هر څه چې د خدای پلار دی د خدای زوی دی او زموږ هم دی. واه، د خدای میراث څومره شاندار دی، او موږ ته په دې کې د شاملېدو پوره پوره ازادي ده. مقدس کلام د دې میراث د اهمیت او آزادۍ په لړ کې زورور الفاظ سره خود نه کوي. اول قرنتیانو کې پولس دا ښکاره کولو کوشش کوي چې مسیحان څومره مالدار دي. د دې سره سره هغه ایمانداران ملامتوي چې ښه هر څه لري بیا هم خپل ځان کنګال او محتاج ظاهروي، او داسې هغوی د یو بل نه حسد کوي او ځان سپکوي. هغه وایي چې مسیحیان بیخي احساس نه لري چې هغوی په مسیح کې څه حاصل کړي دي، نو بیا په انسان څوک فخر نه کړي. ولې چې هر څه ستاسو دي، دا څومره لویه خبره ده چې تسلی ورکوي که پولوس وي او که پلوس، که پتروس، دا دنیا وي که ژوند وي که مرګ، که اوسني سیزونه وي که راتلونکي، هر څه ستاسو دي او تاسو د مسیح او مسیح د خدای دی. دا ډیره ښایسته خبره ده. هغه وایي آیا هر څه ستاسو نه دي؟ خپل تنگ زړه او سپکې خبرې لرې کړئ، دا یاد لرئ چې په مسیح کې هر څه ستاسو دي. دا خبره یاد لرئ چې هر څه تاسو ته مفت ورکړی شوي دي. موږ دا په بې نشو اخیستی، خو پکار دی چې روح القدس ته دا وایو چې زموږ ایمان مضبوط کړي. یاد لرئ چې روح القدس منتظم دی، تر څو چې روح القدس موږ سره خبرې نه کوي زموږ لار خودنه ونه کړي، د کلام حقیقت به په موږ نه څرګندېږي. دا روح القدس دی چې د خدای پاک ټول لوزونو ته د حقیقت جامه ورکوي. اوس به زه د انجیل شریف یو حواله د دوو مختلفو ترجمو نه بیان کړم. یوحنا انجیل شپاړسم باب او درېم آیت، اولنی ترجمه: دغه شان موږ خبر یو او یقین لرو چې خدای موږ سره مینه لري. خدای مینه دی، او څوک چې په مینه کې قائم وي هغه په خدای او خدای په هغه کې پاتې کیږي. دویمه ترجمه: دغه شان موږ خبر یو او د دې باور لرو چې خدای موږ سره مینه لري. خدای مینه دی، او څوک چې په مینه کې ژوندې وي هغه په خدای او خدای په هغه کې ژوندې دی. په اولنی ترجمه غور وکړئ: دغه شان موږ خبر یو او یقین لرو چې خدای موږ سره مینه لري. دویمه ترجمه: دغه شان موږ خبر یو او باور لرو چې خدای موږ سره مینه لري. دلته دواړه خونه دي. اول، د خدای مینه چې زموږ لپاره ده، د هغه یقین کول. دویم، د خدای په مینه باور کول. ډیر مسیحان په کلیساګانو کې د خدای پاک د مینې په باره کې خبرې اوري، هغوی د دې کلام خوند اخلي او تر دې چې یقین هم کوي، خو تر څو چې د دې باور نه کړي په حقیقت کې په دې پوهېدی نه شي. پکار دی چې موږ په دې خبره د زړه د اخلاص غور وکړو چې خدای پاک زموږ سره مینه کوي، او هم دې مینه کې هغه زموږ هغه لوی قیمت ورکړی دی چې دنیا یې نشي ورکولی. او زمونږ د خلاصولو نه پسې مونږ د ټول میراث وارثان جوړ کړو. اوس پکار دی چې مونږ د عیسی غوندې شو او په هغه باور کړو. د هر قسم بدخواهی، سپکې خبرې او کینه لرې کړو او د نورو سره او د ځان سره سوچه شو. پکار دی چې مونږ د خدای پاک غوندې خاص جوړ شو. ګرانو، اوس د نننی پروګرام وخت په ختمېدو دی. تر بلې هفتې پورې اجازه غواړو. د خدای پامان.